یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تله یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کاردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 500 شپګه بیا نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښار د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لنن په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسیې وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسیې توریستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. د ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیری په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننې چاودنې په اړه لسیمې ورستای حال درکو.
د موږ نونس عام بی ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګ 28 نور زخمیان دي.
له یو شنون کې سره به هم پر دې خبرې وکړو چې د حمله به تر څه وخت روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېده.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت غډون پشکی چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې التبیا موږ میچونه کندار کیلرو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټول حجرات او انساجو ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي، په دې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساجو ته رسوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نولس کسانو وژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل چې 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې ډیره مننه. په کابل کې نن سهار 14 د لومړنیو معلوماتو لمخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه 14 د کاچ پونم پیو خونیز مرکز کې هغه محل رامنځته شوی دی چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې انجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوې ده. سله عمله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سدوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسمی بیا یو شپیرانی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې 14 د دوی ډیری همسیالان وژل او ټپیان کړي دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګان خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه 14 ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا د برید غندلای او په افغانستان کې له ټولو خو غوښتي چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خو بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما هم د غبریت غندلې دی او د پیخو دغه ډول پیخو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خلدي وړاندې د کابل په لویدیز کې د 14 مسولیت دایښ وسلواله ډلې په غاړه اخیستو. بلې تکل څه
ډیره زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او 14 شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
متکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د 14 یا د پیښې سیمې ته نږدې ویله هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت چې وایو چې وروستي ارقام څه دي، خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې بریت تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي. چون پیښه په یو د 14 په دسیو سیمه کې رامنځته شوې ده. چلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا لدی وروسته چې کوم ارقام خبريږي هغه متفاوته ویل دغه ارقام سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردي سوچ په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننې 14 په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی؟ دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه پتیرو څو کلونو کې د هغه وخت راځي چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی. دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شکا ټکل صاحب اکاډمیک اصطلاحاتو کې په پوزي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره داده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوحه کې کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق را منځته نکوو او یو بل ونزغمو، از ما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنیو تر ډیره د نننۍ پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي او خلکو بېلابېل غبرګونونه هم ښودلي دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان یا وکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوی دي، تر ډیره د دغه خونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالي کې د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه از موږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کېږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بیګنا مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس پلاس کېږي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننۍ حمله په اړه غبرګونونه څو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې 1.5 کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخنه نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولای چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر د کړی. د بخنه نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نمونه ثبت کړي دي. جزئیات اسمت سروان اوروي.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشری حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلوازت پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 16 ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنگي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهره دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانی لیکلي طالبانو مظاهره کوونکي ښځې په هوایي ډزو سره لسیمې لرې کړې. د ورسپانی لخوا په خبر شوی عکس کې راغلی چې ایران راپورته شوی او زموږ ورده. د ورسپانی په وینا یو بل شعار کې راغلی چې له کابل تر ایران دیکتاتور ته نه. ورسپانی لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویست خبرو ته پام اړولې ده. د خبرونه په وینا ټامس ویست د سیشنبي په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مال په افغانستان کې د کورونی جګړې د احتمال په اړه خبري وکړي. خبرونه د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په تر ټولو کلنه جګړه کې یو دمه راغلی ده. مګر ټام ویست زیاته کړي چې ممکن کورونی جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله غنی خو ټام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسان وژل او 28 نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورازنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډلې بل دی ورسته ځین نور ولایتونو ته وهلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپل ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کې د لوبېدو وړتیا لري خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا عمر کریم بات سر چیز شاب شاب اس واسا
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالي وسخه چې لس لوبډلو پکښ کې برخه اخیسته و او رستي سیالي ده
واسا مو ویلا بایت 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 مو ویلا تیز ویلا
د دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلی وتلی وي بل اخره چیر ورځنه وخت ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلې.
د لومړی لوبډلی انګیاغه مکان چې ترلاسه کړی دی دا کپ د بشرا جی صاحب د خاصه خورته څو فسو دی خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي.
د زون پساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې الته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تل په پټ سترګو بتلل اوس الحمدلله پر اورزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشکی شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار چې موږ په کندهار کې
افغان وای د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسیدو مسارف نه لري نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کننو لدی چانس به پاتوي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستي و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی د لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو مل میږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نو مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کار کړدګي وکي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونسکلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي کار پر وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي.
هغه بیسمه چې د خپل بیت کوم چې د خپل لوبډله لپاره شې شې سیمونډ کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزاد.
تاسو لا پیغامونو
ولي کندار سره خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنې د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي غند د جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان د لاس نه پاره دی په دې کندار کې دا نن یې ازبه نه پاره وي ستو فلاندې سپراتو پر وستلې او پر سره د سربازان شي د ام پر پاتو د بشر حقوق چیرې و دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه افغانان نه او هغه پرېزل دي وطن شتون مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی د افغانان نه د غو ولې څوک راغنه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغنه کوي ولې د ولسمون د کوم ولسم د ازري پوسټ نه کارملیان خوستا او د پاکستان ته ولاړو ولې راغنه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور مالې نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو کی خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر غنو ته ګورنه د مسلمان په سر کده ته وایم نه سافت دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې او سلام پی.
سلام علیکم نوم می محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول ورور د ازادي راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي جایان خلک کومک نيسي چې په تعمیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدلې چې امارات راغلي هم نه وي موږ لیدلې بابل دولت کې مو نه لیدلې.
السلام علیکم زه مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ورس متر سرک ده او دا لږ ډیر وخت راشه بوسه هم پروت جوړ سوای دا خو خام د خوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رښتې باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سړک باندې لمبه سړک نن مونږه مستتوبونه یو جهان مونږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د